افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څیړنه پیلوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ثور لسمه د اپریل میاشتې 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدصل کې د چې لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي چې د رواني ثور میاشتې لښپږې میرا په دیخوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې ترڅنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوې دي. لو پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین ترڅنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا لو پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو پر وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ګوزن ناروغي پکې خطر بسوي نه ده. ایران د 13 وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فائنل ته وتلي و چې بل اخر ایران څلور د یو پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فائنل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فټسال د 5 ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربان د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینه قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د بدصل کې د چی منځګړو خپلې حدسې چټکې کړې چې د غزې تړنګ په جنوب کې پر رف حشر د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه غوښتل نومي واخی سلسی ویلی چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربان پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل شوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستۍ وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې د ورځني غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلې چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی د لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراني پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراني چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. په زرګونو کسان یو ور بیا د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلي منتقدين او لویدیز هیوادونه وای دغه قانون به د جنوبی قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواک اوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسیون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول شوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پره کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپرې وکاروله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت دورهي څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې په کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیره بیا ښځو انجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقونو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقونو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خپره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارلې. تمه ده د بشري حقونو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقونو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2018 کال لاګست را ورسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقونو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی.
ای گزارش رایت شد
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقونو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه یې ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقونو د ناقص د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دورهي ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. تب د اصل کې ده چې په چمن کې دروان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دي د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د اپریل پر 8مه د بلوچستان سوداګرو د صبح په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ مشالیډو ته وویل
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یوه 201 سورج نن پرکې لہذا دروسه پوری نسبایا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمر د پرلط مشرانو د نه ورته کوله دا غا باوجود د دې مسله نه ارتي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پوری دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کې چې جوړ راځي د یو روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یو چا سیور پنسته و مېش کې پر دغه باندې خاران نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وایي چې په ډیورن کې شته پاسپورت او ویزه شرط لازمي کولو سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مرستيال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس و 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني تور خو روان دی دا و چې موږ د کم د پرلط ناشتی دا کم د بارډر دا د بارډر او خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک یو غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته الاوډ دی نو ا د اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط تیر وزر دروشتم مې لدی کال د اکتوبر لې یشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنديان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 دروشتم کال اکتوبر تر دیر شمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لې واده د وټولو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالېډو ته وویل
خوبل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوایر چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی دا پټول جان کی کامونو دا حق لري لیاز از مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دی پر ګوادر کاشغر دا روټس هم خلک زیراځي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندستان سره موږ لرو هلته مقامي خلک تګ را تګ کوي چې هندستان پاکستان وایسز موږ مخالف دشمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تګ د پاره زیراځي نو موږ چمن بارډروم د اکل لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
ازادي ریډیو اتلیرویش ساتل تاسو سره ده
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت بیفتن چرا میگفت مرا میکشه شوارم طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا
غږ د میرمن حماسي وو. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سي ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سي مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي،